څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. السلام علیکم. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او حکومت او طالبانو ته یې درویشت وړاندیزونه وکړل. ولسمشر اشرف غني اعلان وکړ چې د جرګې د وړاندیزونو د درناوي لپاره به په لسګونو طالبان له زندانه خوشي کړي. په خپرونه کې د مشورتي لویې جرګې په اړه د ولسمشر د څرګندونو تر څنګ نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د سولې مشورتي لوی جرګې برخوالو لوستلو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ملي مشورتي جرګې کمیسون وی په دې جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه اخیستې وه. د اوکراین نوی ټاکل سوی ولسمشر ویلي چې د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درویشتو مادو کې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې له وسلولو طالبانو غوښتنه سوي چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل چې حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو خوشي کوي.
زنن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د اوسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه واړم یو سلو پنځه اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یوه کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې دوی هم هغه کسان چې ورسره بندیان دي خوشې کړي. ښاغلی داوودزی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسون دی وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې شاوخوا درې زره او دوه سوه برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وی په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه باید قدمونه ته پرېږدو چې باید قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو. نه وایم چې د هغوی د شورا اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما وو د صفوفو خلکو یې وو.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې وسلول طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د طالبانو له استازو سره د کتنې په پیل کې طالبانو ته ویلي چې افغانان د دوی خویندې او وروڼه دي او غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان ګڼي نن د جګړې درولو لپاره د زلمی خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې هغه مذاکرې چې د چهارشنبې پر ورځ پیل سوي نن په کې وقفه راغلې ده او سبا شنبه بیرته پیلېږي. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. ترکیه په وار وار له واشنگټن غوښتنه کړې چې پر دې موضوع غور وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې رسنوي ته وویل داسې ښکاري چې موږ ته ممکنه نه وي چې د تیلو واردولو لپاره په داسې لنډې خبرتیا سرچینې پیدا کړو. د هغو اومه تیلو لپاره چې له ګڼو هیوادونو واردېږي زموږ د تصفیې ټکنالوژي اړخ نه لګوي. ترکیه د ایران پر اومه تیلو خپله اتکا په دې وروستیو کې کمه کړې ده. پخوا د دغو تیلو اندازه په ورځ کې یو میلیون بیرلو ته رسېدی. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو نړیوالو پیرودونکو ته وویل چې له ایرانه دې د تیلو رانیول بند کړي که نه له بندیزونو سره به مخامخ سي. واشنگټن د هغو اتو هیوادونو لپاره چې کولای سوی له بندیزونو سره سره له ایرانه د تیلو رانیولو ته دوام ورکړي له بندیزونو شپږ میاشتنۍ معافیت پای ته ورساوه. د اوکرين نیوی ټاکل سی ولسمشر ویلی د کیف او مسکو ترمنز اوسنی اړیکی د ورورولۍ اړیکی نسی بلل کېدلای. ولادیمیر زیلینسکی ویلی دواړه هیوادونه لګټ سرحد هخوا په خپل کې لږ مشترکات لري. زیلینسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ورستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی دی. شغلی پوتین ویلی و چې د روسیې او اوکرين وګړي په خپل کې ډیر مشترکات لري. ولسمشر پوتین پر ورستیو کې یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د اوکرين وګړو ته د روسیې تابعیت ورکولو چاري اسانه کیږي. امریکایی جنرال تاد وولترز د ناټو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. وولترز نن په بلجیم کې د ځنګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې د اروپا کې د ګډي عالی قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خپلو خبرو کې د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل
It is time to pass the baton of leadership.
په دې وخت راغلی چې د رهبری واګي جنرال وولټرز ته وسپارل شي. تاد وولټرز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی، په افغانستان کې هم جنگیدلی دی. وولټرز امریکا د بل جنرال کورتیس کاپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مشورتي لوی جرګه پای ته ورسیده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
دا مشوره هیڅ فرد نظر خود تحمیل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردند.
جرګوالو پر حکومت او طالبانو شاخ وکړه چې د روژې په میاشت کې اور بند وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوښتنې اکثریت افغانانو غږ طلبې کوي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم اټکل کوي چې طالبان به اوربن ته غاړه نه کیشتي.
خو هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړی او یا مثبت غبرګون نه ښودلی، نو ولسي غبرګون د دوی مقابل کې منفي و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ترکیه وایي د ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د اوس لپاره د واشنگتن خبره ورته ګرانه ده چې ویې مني او تیل وانخلي. افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د دروشت مادو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل شوی چې د دوی پریکړه لیک ومني او د روژې مبارکې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اور بند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه لیک به عملي کوي او د ښه نیت لپاره یو سل پنځه اویا طالب زندانیان له زندان آزاد کړل. البته په دې برخه کې ژمنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په درویش مادیز پریکړه لیک کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل په یاد قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخې د سولې لپاره ګډ کوکوخونه او روانې هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، له سولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقونو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې دننه طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې له مخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالي شورا په جوړښت له سره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل شوی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربان وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړه لیک یو برخه ده سوال وسته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ طلبې کوي. د روان کال د روژې د مبارک میاشتې لر رسیدو سره سم د دغه مبارک میاشتې حرمت ته په درناوي د تاوتریخوالو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي درلودل، له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه شوی و چې حکومت د سولې په برخه کې سلا مشورې ورکړي. که څه هم اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پوخانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړی و او هغه یې فرمایشي او کمپاینی بللې و. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پریکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار ونه کړي.
نظر خود تحمیل نکرده، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردن، مناقشه شده، با هم جمع کردیم که پاره.
ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې په اختتامی وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت لپاره د 115 طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځئ په دې مبارک میاشت کې د ملت له کوره غم او مصیبت لرې. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملی کار. زنن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د حسن نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربان او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو دی. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربند سوی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د جرګې د پریکړو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دغه جرګه غندلې وه.
د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړلیک هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړلیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو چې دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیه بللې وه، د پریکړلیک دا ماده به بیا هم ومني. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت ځواب ورته وایي. موږ تاسو ته د دې شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې، د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چلته یو فتوا ورکړل شوه، چلته د غوړخونو غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت ته یو غوښتنې ته هم کوم مثبت غبرګون نه ښوده او دا وری هم کوم ځانګړې تمه ترې نه شته.
البته یو خبره ده، دا ځلې دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي، مثلا د زندانیانو خوشي کول. که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوری احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو طلبای کوي؟
که ستاسو په یاد تیر کال د ولسمشر لخوا نه یو ورخیز اوربند زمونږ ګورو او همدارز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي اعلان کړې، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه او اقداماتو د حکومت لخوا نه، او زمونږ ستاسو په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربند غوښتنه د دې له خاطر چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو، په حکومت باندې ځینو یې ډېر انتقاد کاوه. که چیرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او له لویه سره هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربند پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسو په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو ورخیز اوربند چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخه رامنځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل او هلته په مطبوعاتو کې وویل چې دوی د جګړې ستړي دي او سوله غواړي او دې ته ورته هیلې غوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو هلته دوی د اوربند څخه ډډه وکړله او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاري وساتي تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان په روژه کې اوربند ونه کړي، د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې، دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منځوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه ده.
دا ویره شته ده د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړي او یا مثبت خبرګون نه خودلې نو ولسی خبرګون د دې مقابل کې منفي او بیا هم د امکان لري چې دوی منځري به ونه وای ما ولې چې دوی چریکي جګړې کوي او د چریکي جګړو په لړ کې دوی کپرزانه په زور باندې د ولسی بنسټونو څخه د سیمو څخه حضور باندې هم استفاده کوي نو د منځنۍ کېدو په اساس ډېر مطرح نه دي امداد چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا بل لاس ورکړي
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخته بلورته په روسیو کې په ماسکاو کې د امریکا روسیا او چین په درې اړخیز غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکم شي او درې سره لوریو تقریبا د ته اشاره کړو چې په افغانستان کې باید اوربان وشي که چېرته نړیوال هم دا غوښتنه لري بیا په طالبان څه کوي
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي که موږ وګورو پاکستان هم د امریکای ټولو غوښتنو ته لبیک ویلې ده او هغه یې ته نتایج په لاس ورکړي دي روسیې دا وروستۍ ناسته چې ډېره مهمه وه او کچېرې هغه څه چې په مطبوعاتو کې خودل دا غي نیمه همغږي هم د دغه هیوادونو ترمنځ راغلي وي نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا بل لاس فشار په طالبانو پسې باندې ډېر کی نو دا فشار کولای شي چې د دې لامل شي چې طالبان خپل تاکتیکونو ته تغیر ورکړي یا د مجبوریت له لاسه بعضي اقدامات دا چوي کی چې هغه اوربان کنډین اوربان تورت او حالات وی یعنی غیر رسمي اعلان وکي چې موږ عمل اعلان نکو هر څړې خپل جګړې په څنګه کې موجود وي خو جګړه بنکو دا زما تحلیل دی نو کېدې شي دا چې شاورونه چې څومره ډېری کې په دې باندې هم مجبور دي چې سیاسي فشارونه له کبله بعضي اقدامات وکي
له مشتاق رحیم څخه په مننه له کابل د مشورتي لوی جرګې د دیرشمې کمیټې مشر سیلا وردک په ټلیفون را سره ده خبرونه ته شرغله کوربدن اصل جان د جرګې په پریکړلي کې تاسو او ستاسو نورو خواندو او ورونو له حکومت هم یو لړ غوښتنې کړې دي پرې غوښتنو کې فرضاً په پریکړلي کې په دیارلسم ماده کې د زندانیانو په برخه کې غوښتنه شوې ده چې سم چلند ورسره وشي په دې برخه کې خو ولسمشر د ژمنه وکړه په خپله وینا کې چې 115 یا طالب زندانیان به آزاد کړي د نورو مادو په برخه کې کومه داسې خاص مسله شته چې حکومت له تاسو سره ژمنه کړې وي چې هغه به عملي کوي
بله یو خو تاسو خبره وکړه د بندیانو طالبانو بندیانو چې پرون موږ کمیټه کې او اکثر نور کمیټو کې دا خبره راغلې و چې متاسفانه ډیر بد چلند کیږي او شوې هم په نور وختونه کې د طالبانو د بندیانو سره چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشي شي چې یو څلور پیزا بیا نفره نن د ولسمشر له طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړه چې خوشي کیږي او د طالبانو نه بیا نور کسانو په غوږونه پورته کړل چې دا باید تبادله شي کنه یو طرفه باید نوی دغه سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغه خوشي کی نور د اوربان مسله و د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره و چې ډېره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شي او چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید الکتر اصلاحات راشي
یعنی د اوربان او بخشي د اوربان په برخه کې حکومت تاسو ته ځواب ویلای تر اوسه پورې
اوربان خو ولسمشر دا خبره وکړه په خپل ویناوي کې چې موږ طرف اوربان دی موږ به اوربان وکړو مګم چې ری دوی طرفه موږ منتظر یو چې د طالبانو د طرفه کوم جواب راغی نو تخنیکی اړخ باندې به موږ بیا یو ګروپ جوړ کړو یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان به کار وکړي
یعنی فکر نه کوي چې دا یو ډول رد دی او کچرته ولسمشر په دې خپل خبرې ټینګار وکړي د جرګې برخوال بیا هم څه کولای شي
د جرګې برخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه ورته وړاندې کا ولسمشر خپل نظر وړاندې کړي چې موږ ترخه بوربان شي چې ته دوی ومني نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرف هم د وړاندیز منل کیږي کنه منل کیږي او زه اله منده یم چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید هم یو تصمیم ونیسي ځکه چې مهمه ده چې د سولې خبرو کې اوربان باید شروع شي
ولسمشر تاسو ته ستاسو نورو جرګوالو ته ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازي یاستي یعنی له تر دې وروسته تاسو په خپل منځونو کې د یو همغږه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپل هڅو ته دوام ورکوي
بله یو ډیره خبره ده چې ځکه چې مخکنی جرګې کې مام ګډون کړی و مګر جرګه چې خلاصېدله بیا ټول خبره به خلاصېدله اوس ولسمشر په نور باندې تاګ وکاو چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو یعنی ویډیو کانفرنسونه به وي نور نن مازدیګر پورې ټول کمیټې مصروفه و ده واتس اپ شمیرې به ټولول چې یو ګروپ جوړیږي او دوی سره د کسان چې غړیتوب درلودل د جرګې سره دا به د سولې د شورای طریقه او د دارالانشا د طریقه او د حکومت طریقه دوی سره به په جریان کې اوسېږي د ارتباطات به نه خلاصېږي پس دغه نه چې جرګه خلاصه شوه او دا ډېر ښه خبره ده چې انشاءالله دوی نه به همیشه مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه په د پریکړه لیک په ولسمه ماده کې ویل شوي دي چې په دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي په دې برخه کې شاغله داوودزی هم له تاسو سره په جرګه کې هغه څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکن دي.
داوودزی ته په دارالانشا رئیس و هغه کومه مداخله یې نه کوله فقط د ګروپونو د کمیټې څه وړاندیزونه چې راغلي په آر یو کمیټه کې تقریبا په 50% کمیټه کې دا و چې د سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي هغه کومه مداخله یې نه کوله فقط دغه یو امانت و چې انتقال او په قطعنامه کې یو جز پایس باندې دا یې راوسته.
اصلا وردک مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تر څلورنیمه بجو مخکې ازادي رادیو د ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو کچرته تاسو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه سمس را واستوي هغه به ولولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیه وایي وروسته لدی چې امریکا د جنو هیوادونو لپاره د ایران د تیلو پر واردونکو د بندیز استثناء لری کړه سمدستی نشي کولای د اړتیا وړ تیلو لپاره متبادله لار ومومي. انقره وایي لا هم له امریکا غواړي چې د خپل دی پریکړه پاړه بیا غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي ترکیه نشي کولای په دومره لنډ وخت کې د اړتیا وړ تیلو د واردولو لپاره نوې لارې پیدا کړي. ترکیه چې په دودیز ډول له ایران څخه په کال کې 1 میلیون بیرل تیل واردول په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له دې هېواده د اومو تیلو پر وارداتو اتکا تر ډیره کم کړي. خو ترکی چارواکي وایي د اومو تیلو تصفیه خانې د نورو هېوادونو د تیلو د پروسس لپاره نه دي جوړې. چاوش اوغلو پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې ترکیه له بل هېواده د تیلو د واردولو لپاره باید د خپلو تصفیه خانو ټکنالوژي نوي کړي. د نوموړي په وینا دا په دې معنی ده چې د ترکیه تصفیه خانې د څه مودې لپاره باید بندي وي او تبان د لګښت لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو نړیوالو پیرودونکو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران د تیلو واردول بند نکړي نو د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. واشنگتن د ترکیه، هند او چین په ګډون هغه اتو هیوادونو ته چې له ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو مستثنا شوي وو شپږ میاشتې مهلت ورکړی و چې خپل د اړتیا وړ تیل لبل ځایو پیری کنا نور بنو له بندیزونو څخه استثنا نه ورکول کیږي. واشنگتن د هیوادونو ته ویلي چې د خپلو اړتیا وړ تیلو لپاره نور بازارونه عمومي او په خلیج کې خپل متحدانو سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته ویل چې د تیلو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د صادراتو د کمیدو له کبله د تقاضا د زیاتېدو په صورت کې خپل د تیلو صادرات زیات کړي څو د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. ترکیه او چین یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم له ایران د تیلو د واردولو پر اړتیا ټینګار کوي خو نورو هیوادونو لکه هند، جاپان او جنوبی کوریا ویل دي چې د امریکا غوښتنه به ومني. د امریکا متحدو ایالاتو ویل دي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر تر کم کړي ځکه غواړي د تهران د هغو اقداماتو له کبله چې واشنگتن یې په سیمه کې ورانکار فعالیتونه بولي پر دې هیواد فشارونه زیات کړي. په دې فعالیتونو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی چې امریکا وایي هدف یې د اټومي وسلو جوړول دي خو تهران دا ادعا ردوي. ستاسو له پیغامونو
امالنا د پروان ولایت نور ولسوالین در سره پته ما کی رور دا تیر سیلاونو مونږ ډې سره غپړي او سیلاونو راغلي سره کونه باندې مونږ کوټیش کې دلی دي د خلکو میخې وس په کور کې څوک موډر نه لري خاص نه لري سره کونه باندې چا مونږ سره مرسته نه کوي مستعد نه مونږ هله دادا چې مونږ راغواس ورپور او چارواکو ته ورسوي وسره
لياقتي لكونال تخا ازما سقط او احوال ملي داري تخا دغه وختنه وا چې دغه الکترونیکی تشکیل زد زره په ختیزون او بلا بل سمو کې توزیر لري بد پراخه کې یو دو دوی سوا نه وکال په لسو مه باندې موږ ته او دره کشي و چې دغه تشکیل به زد زره په ختیزون او په هرات کې به شروع شي پر دې مهال شروع شي بنې دي نو بیا هم غیر لرو چې دغه تشکیل به زد زره شروع شي د پیغام بنشریدو په هله ازادي راډیو زندهباد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
غلام حسن خان غیرت کوچای له خوست له ولایت څخه سره په تماس کې ما په دې کومې د روزو جوړه خبرې چې د موږ د غدوا کو تعالی تعالی د افغانستان کې سول راولي اعلی ته جوړ راولي او له دې حکومت نن دایل نورو دا عامول ضروري باید ته د شکار وکړي چې سول تر راشي د شکارونه کې چې پرمای شکارې ورور چې هغه د بوال خبره نه لګا مخته د غونډه چې و بیا د اختصان ډیر تاکري نو موږ دایل نورو چې باید د عامول د خلکو دایل لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سول راشي لبانو له طرف نه وګوښی چې هغه باندې سول راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینې باندې شي تل په دې سول راشي په افغانستان کې دا به ډیره خبره وي موږ دایل نورو له ټول مؤمنو مسلمانانو نه چې د افغانستان حقیقي چې د افغانستان مشکل نور حل شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تر چلورنی مبجو ورسته د ازادیا ووریدون کې پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمیر را رسیدلې سمسون الولو تر سمسون مخ کې یو پزړه پوری مطلب ک تلویزیون په اوجدو ودرو سم لیدلې شو شای په ذهن کې موږ رسیدلې وی چې نه خو په موبایل کې څنګه په اوجدو تصویر ګوري همداسې موبایل ډول تلویزیون جوړ شوی تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
سامسونګ د نوی نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ ټول تلویزیونونه افقی یا مربع دي خو د لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي د تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاراونکي د هغه په وسیله سپارښتنه وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملی کړي د تلویزیون چې سیرونو میشي په جنوبی کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي سامسونګ کمپنی وای دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شان د موبایل لاري ګوري او اوري د دې کمپنی د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انستګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېږي په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې تر پایه په جنوبی کوریا کې بازار ته راووسی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالوهاب نورستانی لننګرهار پر استولې سمس کې لیکي د مشورتي لوی جرګې د اوربند غشتنه باید حکومت او طالبان پرته له قید او شرط ومني برات خان اسحاق لبولان پر استولې سمس کې لیکي لولسمشر اشرف غنی څخه مننه کوم چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ تازه خان سمسور لننګرهار لیکي مشورتي لوی جرګې د سولې پر اوستو کې لوی جرګه د سولې پر اوستو کې مرسته نشي کولای تورجان لمرجی سخلی کې ولید اوربند خبره طالبانو تکوي اوربند خو د پاکستان په لاس کې دی عبدالواحد مدقیق لوګر لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي چې اعتماد رامنځته شي موسی جان عادل لنابی ولسوالی سخلی کې دا جرګه یو مهم کارو مخکې لا باید شوی وای نصرت الله رشیدی لزابل لیکي سولمو د کلونو کلونو ارمان دی خدای پاک دې وکړي چې دا ارمان مو پوره شي حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي جرګه ښه نتیجه ورکړي عبدالرحمن پرستول اسمس کلی کلی دې هیله ده چې د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته طالبان حکومت ترناوي وکړي او دواړه ورته غاړه کیږي او دواړه یې ومني یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی پر استولې سمس کې لیکلی دی چې طالبان هم باید د افغانستان د حکومت د لوري زندانیان آزاد کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید پروژه کې اوربند وکړي ځکه چې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دي. شیراغا له زابل لیکي افغانان د سولې په امید دي چې کله به راځي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم پر استولې سمیسونو کې د سولې د مشورتي جرګې ستاینه کړې ده. خو یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې د سولې مشورتي جرګه د ولسمشر اشرف غنی لپاره انتخاباتي کمپاین و. د په اخره د سمیس کې لیکلي چې زما نوم نور آغا دی. او یو شمېر نور اوریدونکو او عبدالله له پکتیا پر استولې سمیس کې لیکلي دي چې مشورتي لویه جرګه سمه جرګه نه وه. د پکتیکا یو بل اوریدونکو چنو مې سم نه لوستل کیږي ورته خبره کړې ده. د لیکلي د سولې مشورتي لویه جرګه ناقصه وه ځکه چې ډیرو مهمو دولتي چارواکو دغه جرګه تحریم کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درويشت مادو کې د یو پریکړلیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړلیک کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې جګړه پای ته ورسوي او روغ جوړه وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلوالو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر نن په کابل کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وایي د دې وخت راغلي چې وسلوال طالبان وسله پر مځکه کښېږدي او سوله وکړي. زلمی خلزت دا خبره تیره شپه په ټویټر کې لیکلې ده. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورساوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. امریکایي جنرال ټاد وولټرز د ناټو پوځي تړون د عالي رتبه پوځي چارواکي په توګه نن په بلجیم کې لوړه وکړه. وولټرز د ځنګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې په اروپا کې د ګډې عالي قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو.
نن د می درېمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په داسې شرایطو کې دا ورځ منځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې ګڼو رسنیو د بیلابیلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې په تیر کال کې څه باندې ډیرشو رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څرګندوي که په هیواد کې یو څو رسنۍ بندې شوي، پر ځای دوه برابره نوي رسنۍ فعالې شوي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د میل درېمې سره برابر ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تیر یوه کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړې په مجموع کې څلور دیرش رسنې د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولې چې 15 په مرکزی زون، څلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې څلور ټلویزیونونه، لس رادیوګانې، اتلس چاپی او دوه آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2001 میلادي کال نه تر 2013 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغه ورځپاڼې مشر حاجي سید داوود د ازادي راډیو ته وویل
عمده مسئله دا و چې حکومت په تشویق کې د خبريالانو پاتې راغی. نور د طویل شما چې کله ورسپانه درلوده نو موږ ته یو لاندې برېښنا د مطبعې دپاره د ورسپانه دپاره نه راکوو. یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تحصیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي. همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالیستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالیستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانیت کوي. بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دی. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دیار لسونویم کال کې د ګوتو پشمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ او به د نوي جوازونه هم اخیستې دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس لوري خبريالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبريالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1399 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوې او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضل باری بریالي ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 4 ټلویزیونونه، 350 راډیو ټلویزیونونه، 180 راډیوګانې او 110 چاپي رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
نن د میډریما د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. له کابله د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په ټلیفون را سره دی. سمندر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې. کور ودان سمندر صاحب محترم، د مطبوعاتو وضعیت په افغانستان کې د غوس څنګه ارزوي په لنډو لطفا؟
پس معلوم دی افغانستان له بده مرغه هر کال د نورو کلو په سلامانه د سوتری خوالي دی په کې تجربه کوي او هر کال د نورستان ستونزې د تیرو کلو په پرتله زیاتیږي. نو موږ ویلای شو چې د مطبوعاتو وضعیت چې دی خصوصا د تهدید برخه کې امنیتی ځانی امنیت برخه کې رسنۍ او ژورنالیستانو ته د نورو تیرو ټولو کلونو په پرتله ډېر زیات ګواښونه متوجه دي چې موږ د تیر کال ارقام د نورو تیر ټولو کلونو نه هر کال زیاتیږي چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. تیر کال ژورنالیستانو باندې رسنیو کارکوونکو باندې متعددې حملې وشوې چې دغه حملې ځینې حتی ټارګیټي حملې وې، یعنی جورنالیستان په حملو کې مستقیم ټارګټ شو. دغه راز په ځینو رسنیو سټیشنونو باندې حملې وشوې. دغه راز یو شمېر جورنالیستان وتښتول، یو شمېر جورنالیستان نامعلومو مسلح کسانو لخوا نه ټارګټ شو. دغه راز د تاوتریخوالي ګڼې نورې پېښې په ولایتونو کې شوي دي. د پوښښ ساحه هم د تیرو کلونو په تناسب ډېره محدوده شوې. ګرځېدل یا تګ راتګ ولایتونو ته، ولسوالیو ته، د افغانستان سیمو ته سخت شوی دی. دغه راز د یو شمېر مسایلو پوښښ ستونزمن دی او ژورنالیستان اصل نشي کولی هغو مسایلو ته اشاره وکړي په خپلو راپورونو کې.
سمندر صاحب، په ځینو برخو کې ژورنالیستان ادعا لري چې حکومتي چارواکي ورسره سم چلند نه کوي، لیکن په ځینو مواردو کې خپل خبریالان هم ملامت دي، او فکر کوم په رسنیو کې دغه برخه ډېره نه منعکس کیږي. څه فکر کوي؟
یو شمېر موارد به دغه سي چې ژورنالیستان په ځینو مواردو کې هغه لازم موارد یا اصول چې باید هر ژورنالیست په پام کې ونیسي، چې هغه یو شمېر ژورنالیستیک کودونه دي، یو شمېر اخلاقي موارد دي، یا هم ځینې داسې مسایل دي چې هغه د افغانستان رسنیو قانون د یو شمېر ممنوع مواردو مربوط کیږي، چې په هغه کې حد کې حرمت، توهین، تحقیر یا داسې نور مسایل شامل دي، یا هم د سوشل میډیا نه ناسمه کارونه ده په افغانستان کې تاسو معلومه ده، یا په ځینو وخت کې د خبر نه کاروالی دی، په ځینو مواردو کې د خبر په نشر کې بیره کیږي. دا هغه مسایل دي چې ستونزې لري، مګم دغه ستونزې دومره ډېرې نه دي چې ژورنالیستان دې ټارګټ شي یا د دې باعث یا لامل دی چې ژورنالیستان باندې حمله وشي یا ژورنالیستان ووژل شي یا ژورنالیستان ته ستونزې جوړې شي. دا مواد ډېر کم دي نسبت دي چې سانسور څومره ډېر دی، یا ټارګټ د ژورنالیستانو یا د ژورنالیستانو پر پراکیزو باندې د دې پر کار ځایونو باندې حمله کیږي. هغه موارد بیخي زیات دي نسبت د هغو چې ژورنالیستان تېروتنې کوي.
سمندر صاحب، تاسو اجتماعي رسنیو ته اشاره وکړه، مثلا په فیسبوک کې ځینې ژورنالیستان په فیسبوک کې دغسې یو خبر خپروي، مثلا ولي کې په کابل کې چاودنه، بیا وروسته معلومه هم نه وي. په دغه برخه کې ستاسو ټولنې ځینې اقدامات نه دي کړي چې یو خبر باید کره ترلاسه کړي او تر هغه وروسته یې له خلکو سره شریک کړي، او کنه دا په خپله یو ډول طرحه ګري ده؟
تاسو معلومه ده چې موږ په غټولو لوی ګروپونو کې تاسو هم غړي یاست، موږ پرله پسې ژورنالیستانو ته دغه توصیه کوو چې دوی باید په ځینو مواردو کې چې خبر کره نه وي، خبر صحت تایید شوی نه وي، دوی باید دغسې موارد خپاره نه کړي، او دوی د عامه ذهنیت، عامه افکار باید دوی تخریب نه کړي، دغه راز عامه رواني ذهنیت د خلکو صدمه وارد نه کړي. کې خو بیا هم تاسو معلوم دی د افغانستان ژورنالیستان چې دي هر کال یو نوی نسل، نوی شمیر ځوان ژورنالیستان دې دګر ته راځي، او هغوی لازمي روزنه نه ده ترلاسه کړې، یا هم ځینې یې په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوه نه دي. دوی دغه تېروتنې کوي، خو دې ته دولت هم متوجه دی او د رسنیو ټولنې هم متوجه دي. رسنیو ټولنې هم په پرله پسې کنفرانسونو کې، په سیمینارونو کې دغه مسایلو ته بیا اشاره کړې ده. موږ څو ځله د رسنیو فدراسیون د خوانه دغه موضوع ته اشاره کړې، او د یو شمېر رسنیو مسؤلین مو دې ته متوجه کړي دي، او دغه راځي یو شمېر ژورنالیستان، ځوان ژورنالیستان چې دغه تېروتنې کوي. خو دغه مخنیوي تاسو معلومه ده په مجازي رسنیو کې ډېر سخت دی، په سوشل میډیا کې، ځکه د افغانستان خلک دا ډېر پراخ کاروي، او دې ته ځانګړي هغه اخلاق یا کود یا هغه مسایل چې اخلاقي مسایل چې باید پام کې ونیسي، هغه نه پام کې نه نیسي. دا یو ستونزه ده واقعا په افغانستان کې.
سمندر صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مينوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلي ومني ورجو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته. غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستي وسیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه راستولې دي، او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپل سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو، بیا به د دولت دی او مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم، هغه ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولې دي. دغه زموږ راکړې د لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو تجربې ځکه وړې دي، کورونه یې وړې دي، څاروي یې وړې دي، مالونه او درختې یې وړې دي.
سلام علیکم ورور محترم، په نامه د آیت الله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسو مخاطب یم ورور. دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی. هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دوری وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره من کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې کور شیمه ورسوي تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرده کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوانونه
السلام علیکم. زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره زیات کم اوبه وړي دي، سیلاب وړي دي، پر موږ باندې چې راغلی دي زموږ حال او مال ټول شی رسولی دي. حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مو نه دي ایستلي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ دغه ځای دی سره دغه دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیږه موږ سیل ډېر خراب کړی دی. د شپې پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچني. زموږ اوبه وړي دي. دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته دې جدي کومک راکړي.
السلام علیکم. خبره کوم دلته په زابل ولایت کښې دا سیلابونه وړي ډېرې کېز پلي دي، ډېر کورونه وړي دي، ډېرې ځمکې وړي دي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلې زابل ولایت ته. خو متاسفانه چې مرستې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې. خوار او غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې. غریبان دغه کردار پاته دي، مګر مرستې ټولې مشرانو یوړل.
السلام علیکم ورور. دغه اشرف غني استاد ډېر ښه وکړو چې دا سیلاب ځپونکو خلکو سره یې کومک وکړي، ځکه چې په ګرنسېل هغه کښتي مځکو ته ډېر تاوانونه رسولي دي. هغه مسلمانان هم راغله، خپل ځانونه یې پر ماړه کړل، یو شی نه ورور رسېدی. دا ډېر ښه کار وکړي او دغه هم ډېر ښه کار کوي چې مکتب یو ځای فعاله کړي او دا معلمان هم ډېر ښه درس وکړي دا خلکو ته. زما دغه اعلان دی چې دوی نور مرسته هم وکړي. کور یې ودان اشرف غني استاد. ما د ژړي د کندهار ولایت د ژړي ولسوالۍ ته زنګ وهلی دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د خروار ولسوالۍ د منګو د سیمې رسم دا خبره کوم. دلته سیلابونه ځکه ډېر کورونه وړي دي، حکومت مظاهره ده چې د خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي.
السلام علیکم. آری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوز کونړ خیوې ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې اورښتونه او بارانونه واورې ډېرې زیاتې شوي دي، نو د کونړ سیند تویاني سیند دی. او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپاني ته خبر ورکوم چې دغه تویاني سیند مهر کانې. هسې نه چې دغه تویاني سیند زمونږ کروندې او زمونږ کمې ځمکې چې دي چې زراعتي ځمکې دي، هسې نه چې دا رانه یوسي او مونږ په بیابان باندې پرېږدي. نو زه اوس نه دوی ته خبر ورکوم چې دوی دې ډېر د کونړ سیند دې راته مهر کړي او بندونه او سینادي دیوالونه دې ته چاپېر کړي تر څو دغه د کونړ سیند مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست، پروان ولایت په غوربند شینوارو ولسوالۍ د هیر درې نه تاسې سره تلیفون پر لیکه یم. محترمه، دا دوه درې ورځو کښې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې تر څنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زمونږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي. او دې تر څنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره اجاره پلونه وو، خلکو وصلول یا کلي وصلول، هغه هم ته من نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل، نخله وسایط دا هم د منځه تللي دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زمونږ ګیرې دي. همدارنګه سړکونه هېي دي. په طبیعي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ته زمونږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ ته کومک وکړي. د هېر درې نه اړیکه نیولې ده، ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام زما ور ورسوئ. مننه. السلام علیکم.
بصیر نومېږم، د مرغاب ولسوالۍ د پنجاب حاجي اختر محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنی دغه اتلسمه شپه ده، همه زموږ په مؤسساتو کښې ډېر سخت باران وسو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کوره زموږ ټول خراب کړی دي او نور حاصلون چې ټول راځه وړي یا تر لا یو د غلاندې کړی دي. امید کوم چې دا خبر پخ شي چې افغانستان ټول مقامات واوري.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو د واوریدل. د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستيال وزیر محمد اسلام سیاس سره په دې خبرونه کې ژغیدل يم چې تر ویلاندې وقفي ورسته به دغه مرکه وورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران و او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې هم دا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لگ لگ کرونا جور کرده باغونه جور کرده او دی سیل رو ساها دیره دیره ولکه شویده. خب با بیا چی اوبو رازی زای نپیدا کهجی دی تنو دی پارا دا گرزی پا کرونو که گرزی پا سرکونو که همدرنگه گرزی پا آغا زایونو چی خلق پکش جوان کهی دا یو علب دی. خب بیا پا اکثر ولایاتو که دا سیلابونا راغلی دی دیر مشکل دی هرات پا ولایت که دی دی فراد پا ولایت که دی مندارنگا پا ختیزا و جنوبی ساها که هم دا سیلابونا راغلی دی خو ده هغوی دیر خرابوالی پا هرات او پا فرا کده.
بله، دست عمومی ارقام مشترکوالی سی چی دو رستی و سیلابونو چون خلکو تا زانی و مالی زیانون یاده ولیدی؟
ده دو ورازو که حد اقل 15 تن شهیدان دی زخمی خو نشته یا احتمالا سل کور بعد و کلی توگا ویژال شویده یا اندارنگا دره سوال 15-15 کورا قسمی ویژال شویده خو ده خلق و آسیب درده.
بله، طبعا پا ده خطر بندی خلق لخپلو سی متخبه زیاده سوی هم دی لی وزای بل زیاده کرده سوی دی دوی ده بیرنه یو مرست غوشتنه کوی تنگه ستاسی پروگرامونو تنگه رواندی ده مرست رو سوالو.
موج پا طول ولایاتو که یو مقدار خوراکی او غیری خوراکی توکو آمدارنگه یو مقدار نقدی وجود پا ولایاتو که ذخیره کلیده او دیدی دی پاره بایی چی کنه چی دی موج وطنوالو دی سیلابونو لعمالا بیزایی کهجی او یا نور مشکلات ورطا پیشهجی چی آسیب اغوی تا رسیجی اغوی تا باید زر تر زر مراسته وشی او اندارنگا پا طول ولایاتو که دی استراری کمیتی مسئولین تا دنده سپرال شویده چی باید دوی آماده وشی او آماده بایی او کلاچی کم مشکل پیشیجی باید درجر ده حق و امکاناتی اقوی پلاس ماری باید پاسخگوی یکی.
ده خمو راتلون که پروگرامون دی چه که احتمالا خلق لمشکل سرمخ کیجی ور تا ورکول کیجی تروس امو آیا ده غمرست رسولی دی؟
پا ده وقت چی موج تاسر خبر که او پا ده در ورځو کې تقریبا شپږ سوه کرونا ته مرسته ورکړل شوی دی هم څاروي په دغه ولایاتو کې جریان لري او هم د مرستندو تیمونه مرسته ویشل کېږي د هغوی په واسطه.
بله، دغه کوم امکانات چې تاسو لرئ آیا کافی دی د دغه کسانو لپاره چې بې ځایه سوي دي که څه مرستې ته ضرورت شته؟
مرسته تو خواه اطمان ضرورت ده دمونگ پسنگ WFP IOM یونیسف، فوکاس او نور خیریه مرستو دا چمتووالی خودلی دا چی کله چې موږ د هغوی نه مرسته وغواړو هغوی آماده بشي هغه کسانو ته چې آسیب رسېږي هغوی ته مرسته وکړي.
بله، سایه صاحب، تاسو ویلی چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته د مرستې رسول کېږي، همدا اوس جریان لري. ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې د دوی سیمو ته مرستې راغلي دي خو مستحقو کسانو ته نه رسېږي. د دوی په خبره وایي د سیمې زورواکي تر ډېره دغه مرستې اخلي او غریبو مستحقو کسانو ته لاسرسی نه لري. څنګه تاسو دا مرستې په څه ډول رسوئ او وایي څارنه یې کېږي چې واقعا مستحقو ته رسېږي که نه؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د مونږ وګلې په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي، دا ټول خلک د هغوی د همسایګانو آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بیخي خبره سمه خبره نه ده. خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلی دی، ډېر غریب خلک دی، هغه هم غواړي چې دغه کومکونه استفاده وکړي، خو د دې دپاره چې سرویاران هغوی په لیستونو کې نه نیسي، بیا به هغوی زړه کوي چې مونږ ته کومه مرسته نه ده رسېدلی. ده داسې امکانات شته.
بله، نیازه صاحب، ده برسی چې تر دا اوسه څونه کسان بېځایه سوي دي یا څونه کورنۍ؟
خب دا خو تر دغه وخته پورې چې موږ تا سره خبرې کوو دا سروي جریان لري، داسې مشخص نه ده چې څومره یې بېکوره شوی ده. د دې دپاره چې هغه کسان چې بېځایه کېږي هم ځي هغوی د اقاریبو په کورنیو کې ژوند کوي. داسې په آزاده میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروي جریان لري په هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بېځایه شوی ده، د اقاریبو په کورونو کې تللی ده. سرویه او سرویاران پکې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله، او تاسې په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبینی هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې ډېر سخت بارانونه وسي او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره سي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا سوي دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې سیلګاو یا هغه ځایونو چې سیل پکې تېرېږي او د کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده، د مونږ تقاضا دا دی چې دا دغه ځایونه دا خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونو دي یا د ولسوالی شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعدید شته چې سیلابونه نور هم براسي او هغه کسان چې د سیلابونو په معرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دي یا د قریه یا کلی شوراګانو دی یا همدارنګه هغه مخور چې هغوی دولت ته لاسرسی لري د هغوی نه مرسته وغواړو چې هغوی ته مرسته وکړي چې دغه مشکل نه خلاص شي.
سایه صاحب، او وروستۍ پوښتنه ده چې دغه چې تاسو ویل چې دا تهدید سته چې کېدای سي نور سیلابونه هم راسي، دغه سیمې معلومې دي چې په کومو ځایو کې دقیقه؟
دا سیمې هر چا ته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په
کشته اغوی دی تعدید ولده او باید چی خپل ځان او غشتونه باید نجده دفترونو تا ورسی او دی کمک تخذاو که ورسر کمک بوشی او اغاز اوینا پرشدی.
بله ډیر زیاته مننه کوم له طبيعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس ډیر مننه چې د خلکو اندیښنو ته ځواب وایي.
ډیر مننه
تاسو. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن سره سرکې مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرمو الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.